د ورځې لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. په دې ساته خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادي میلمه د ځانګړو مرکو د لړۍ یو تازه مرکه خبريږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د پاکستان د استازي هغه تورونه رد کړي دي چې وایي له افغانستان سیمې او نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ شته. د بهرنیو چارو وزارت ویاند قهر بلخی پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د داعش او نورو ډلو ټول په تنځایونه له منځه وړل شوي او د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته هیڅ راز خطر نه دی پیښ. نوموړی زیاتوي چې که په افغانستان کې کومه امنیتي پیښه کیږي، عملان یې د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې را اوړي. بلخی وایي ځینې هیوادونه د دې پر ځای چې د خپلو کورنیو سیاستونو ستونزې حل کړي، هڅه کوي افغانستان بې ثباته وښیي. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د تروریزم ضد دفتر مشر د داعش ډلې خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وباله. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې څلور اتیا تنه افغان کډوال د پاکستان له زندانونو څخه خوشې شوي دي. د یو بیان له مخې چې پرون د دې وزارت پر رسمي وبپاڼه خپور شو، راغلی دي چې په دې ډله کې کورنۍ هم شته. دا کسان د تورخم له لارې هیواد ته ستانه شوي. بیان په تورخم کې د طالبانو د سرحدي پولیسو له قوله وایي چې دا کسان د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه نیول شوي دي او له دوو څخه تر پنځو ورځو پورې په حاجي کمپ کې بندیان وو. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي او سلګونه افغان کډوال له دې هیواده ایستل شوي دي. د اسرایلو لومړي وزیر خبرداری ورکړی چې که اسرایلي یرغمل د اونۍ تر پایه خوشي نشي، نو اوربند به مات کړي او بیا به د غزې پر تړانګه درنې حملې پیل کړي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې پرون د امنیتي کابینې تر غونډې وروسته وکړې. هغه ویل د حماس دا اعلان چې د شنبې په ورځ به یرغمل شوي کسان په ټاکلي وخت خوشې نه کړي د اوربند سرغړونه ده. هغه پوسته امر وکړ چې خپل ځواکونه په غزه او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې که ټول اسرایلي یرغمل د شنبې ورځې تر غرمې خوشې نه شي، نو د اوربند تړون به باطل اعلان کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي ادعا کوي چې اسرائیل په تیرو دریو اونیو کې د اوربند له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. غزې ته یې د بشري مرستو د رسولو مخه نیولې او فلسطیني کډوالې په نښه کړي دي. اسرائیلو دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې یو ایس ای آی ډی سرمفتش پرون له کاره لرې شو. د یو ایس ای آی ډی یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې افشا شي، ویلي دي چې پاول مارتین له دندې لرې شوی دی. د چارواکي ویلي چې دا خبر د جمهوري ریاست د پرسونل د دفتر مرستیال ترنټ موریس په یو ایمیل کې ښاغلي مارتین ته ورکړه او هغه ته یې ولیکل چې د یو ایس ای آی ډی د سرمفتش مقام نور نشته. د دې ایمیل یوه کاپي رسنیو ته هم ښودل شوې. دا خبر یوه ورځ وروسته له هغه ورکړل شوی چې د مارتین دفتر د یو ایس ای آی ډی د له منځه وړلو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هڅو په اړه یو انتقادي راپور خپور کړ. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې او د دې پرېکړې د علت په اړه هم څه نه دي ویل شوي. پاول مارتین د 2023 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې د یو ایس ای آی ډی د سرمفتش په توګه کار کاو او د دې مقام ټاکنه د سنا تایید ته اړتیا لري. او وروستی خبر دا چې د اوکراین پوځ وایي د هوایي مدافع ځواکونو یې نن پر پلازمینه کیف د روسیې هوایي حمله شنډه کړه. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپله انسټاګرام پاڼه ولیکل چې د دې چاودنې غږ لوړ و. هغه له خلکو وغوښتل چې په پټنځایونو کې پاتې شي. کلیچکو خلکو ته ډاډ ورکړ چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونه فعال دي. د اوکراین هوایي ځواک چارواکو ویلي چې کیف د روسیې د بالستیک توغندیو تر ګواښ لاندې و. ریټرز خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې وایي د څو چاودنو غږ یې اورېدلی دی. چارواکو د کیف په دوو ناحیو کې د اور لګېدو خبر ورکړی. د دې حملې د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه معلومات نشته. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې له دې چې تاسو ته د ازادۍ رادیو دوه ځانګړي پروګرامونه د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادۍ میلمه وړاندې شي یو راپور لرو. د نړیوال پرمختګ د مرکز په نوم مؤسسې خبرداری ورکړی چې د امریکا د مرستو ځنډول به د افغانستان په ګډون پر بېوزلو هیوادونو منفي اغیز ولري. د مرکز وایي د امریکا مرستې بدیل نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي. په دې اړه جزئیات فرشته سحاق اوروي.
په واشنگتن کې میشت نړیوال پرمختګ مرکز یا سی جی ډی د سې شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د امریکا د بهرنۍ مرستو ځنډول او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو سی آی ډی احتمالي تړل بعد افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو بېوزلو هیوادونو باندې زیاتې اغیزې ولري. د دې مرکز د راپور له مخې د شلو څخه زیاتو هیوادونو لپاره د متحده ایالاتو د مرستو یو کلن ځنډ کولای شي د دوی ناخالص ملي عوایدو کې د یو سلنه څخه هم زیات کمښت تراولی. په یاد راپور کې دا هم روښانه شوی چې د سویلي سودان، سومالیا او افغانستان په شمول اته هیوادونه ممکن په خپلو ناخالصو ملي عوایدو کې له 3% یا ډیر کمښت سره مخ شي. د دې اقدام اغیز به په ځانګړي ډول د دې اتو هیوادونو لپاره سخت وي، ځکه چې د دوی د بهرنیو مرستو له 15% څخه زیاته برخه د یو سی ای ډی له لارې چمتو کیږي. د دې راپور له مخې د یو سی ای ډی مرستې د افغانستان سره د ټولو بهرنیو مرستو شاوخوا 15% د سویلي سودان سره د مرستو 14% او سومالیا سره د مرستو 20% جوړوي. د نړیوال پرمختګ مرکز په راپور کې یادونه کړې چې د متحده ایالاتو مالی ملاتړ دومره پراخ دی چې په بشپړ ډول به یې ځای ونیول شي، مګر د نورو هیوادونو پراختیایي مرستې یوازې کولای شي د دې اغیزو یوه برخه کم کړي. یاد مرکز همدارنګه ټینګار وکړ چې د جرمني، کاناډا، جاپان او سویډن په څیر هیوادونه ممکن د غریبو هیوادونو سره د مرستې لپاره اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بشري مرستو یوه لویه برخه د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لارې افغانستان ته رسیږي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ حافظي وایي چې د دې مرستو د ځنډولو اغیز به نه یوازې د خلکو پر ژوند بلکې د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز ولري.
دا مرستې د دې زمینې برابرولې چې د خلکو خرید اخیستلو قدرت زیات شي او دا په غیر مستقیم توګه د مارکیټ د رونق سبب ګرځېدل. دغه کومکونه بندیدل دا ویژال حالت د اقتصادي لپسې خرابوي او دا فاجعې ته نږدې کوي. په دې خاطر دا ضروري ده چې د نیازمند او محتاج هیوادو سره خپل مرستې دوی جاري وساتي او تجدید نظر وکړي په دغه تصمیم باندې.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ادارې د کار پیلولو وروسته د 3 میاشتو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ټرمپ ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغې بیوروکراسي د امریکا د ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره یا یو سی ډی له اوږدې مودې راهیسې په بهر کې د امریکا د ګټو د مسؤلانه پراختیا له اصلي ماموریت څخه وتلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د 3 میاشتې د دندې له پیل راهیسې ویلي دي هر ډالر چې موږ یې مصرفوو، هر پروګرام چې موږ یې تمویلوو او هر پالیسي چې موږ یې تعقیبوو باید د 3 ساده پوښتنو په ځوابولو سره توجیه شي. آیا دا امریکا خوندي کولای شي؟ آیا دا مونږ پیاوړی کولای شي؟ او آیا دا امریکا ډیره سوکاله کولای شي؟
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د دې په پاتې خبرونه کې تاسو ته لومړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي او ورپسې به د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې د وطندار د انلاین اکاډمۍ له مشر آسیې احمدي سره زما مرکو ووري. خو لومړی تاندې څنګه
سانگی
دا زوانانو خبرونه
درانو دوستانو سلامونه میومنی. آیا اوس هم ځوانان په کلیو او باندو کې په خانه دودیز لوبې کوي؟ که هو کومې لوبې ډېرې کوي؟
په خوشي باندې اخته دي. خوشي طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کیږي، پنځه بل طرف ته کیږي، یو پکې میر ټاکل کیږي. دغه کچۍ ګوته چې موږ ورته وي غټه ګوته، دا په یو لاس باندې نیسي، دا یو پخه.
ځوان انجنې بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د حاکم نظام د بندیزونو له وجې هغه دودیزې لوبې هم نشي کولی.
چې فقط هغه لغت ورسېږي وایي بسم الله که ودی، نه د لوبو وخت سه، نه د تفریح وخت سه، نه د وتلو وخت سه. که سه هم همسایه یا یو دوست ځي وایي ته سه کې لو انجنې سېځې.
د دې لوبو ارزښت په څه کې دی؟
دودیز لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندۍ ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندۍ ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت لپاره هم ګټه کوي. کومې لوبې چې دي
تجربه خودلی چلو بکول هم په ژوند کې د نورو ضروری چارو په څیر اړینې دي. د ځوانانو په خبره په کلیو کې دودیز لوبې دوی ته ځکه ارزښت لري چې د تیرو نسلونو تاریخ ورته راژوندی کوي، او دوی هم په فزیکی او رواني لحاظ خواخ او تاند ساتي. د لغمان اوسیدونکی بختیار پښتون وایي چې اوس هم په کلیو او بانډو کې د یو شمیر ځوانانو لخوا دودیز لوبې ترسره کیږي.
دودیز لوبې په اوسنیو وختونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي. ځوانان لیوالتیا لري چې باید لوبې وکړي، ساتیری وکړي، خپل وخت تیر کړي. البته په داسې لوبو باندې چې هغه دوی ته یو ډول روحیه ورکوي، دوی صحت ورسره ښه کیږي. نو دلته په لغمان کې هم د نورو ولایتونو په سیر باندې مختلف دودیز لوبې شته دي چې دوی ترسره کیږي. مثلا توپ ډنډا د همدارنګا خوسای دی، د دې په خوا کې نور داسې کلیوالي لوبې دي چې لیوالتیا لري. په عین حال کې والیبال او کرکټ دوی سره هم ډېر علاقه لري، ترسره کوي او په ډېر ذوق باندې په کلیوالو سیمو کې په خاراتو کې. نو دغه لوبې په لغمان کې هم ډېرې مشهورې دي او ځوانان لیوال دي چې دغه لوبې ترسره کړي. هڅه کوو چې د اونۍ په جریان کې څو ساعت ځان وزګار کړو او له ملګرو سره د لوبې ترسره کړو. نو معمولا موږ والیبال ته ډېر وخت ورکوو. دلته زموږ په سیمه کې دلته والیبال ډېر رایج دی، ځوانان والیبال ډېر کوي. نو زه هم لیوالتیا لرم چې له دوی سره یو ځای شم، تفریح وکړم د ذهني ستړیا د له منځه وړلو لپاره. نو تر ډېره پورې زما په سیمه کې دلته د والیبال لوبه ډېره مشهوره ده. کرکټ هم دی، اما دا لوبه ډېره کیږي. نو زه هم کوشش کوم چې والیبال وکړم. بیا د انتخاب د ملګرو څو کټګوري ملګري زما دي، خو دا د همکاران دي. د دې په خوا کې زما د کلي ملګري دي، انډیوالان مې دي، له هغوی سره زه کله ناکله لوبه کوم. نو وخت نا وخت کوشش کوو چې ورزش وکړو.
ښاغلی پښتون وایي چې ځینې ځوانان بیا خپل ډېر وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي چې په باور یې دا مناسب کار نه دی.
له بده مرغه باید ووایم اوس تر ډېره پورې ځوانان سوشل میډیا یا هم دغه آنلاین کم رسنۍ چې دی، پلیټفارمونه دي، دغه ډېر مصروف او مشغوله دي. کوشش کوي چې ډېر وخت دته ورکي، ګوښنشینی وکړي، د اتاق په کونج کې کېږي، گیمونه وهي، خپل ساعت تیر کړي. هم ځینې وختونه دوی هغه رسنۍ ته ورکوي چې په هغه باندې ویډیوګانې خپرېږي. دوی چې کله ویډیوګانې ګوري، د نورو خلکو ژوند ګوري، یو ډول متاثره کېږي. نو دوی کوشش کوي چې دوی باید هم په هماغه شکل باندې اوسېږي، دوی هم داسې ژوند ولري لکه څنګه چې په ویډیو ګانو کې دي. نو دا هغه څه دي چې په اوسنی وخت کې دغه محلي لوبې او دغه ورزشونه مې اوسه کمرنګ کړي. ځوانان تر ډېره کوشش نه کوي چې ټولنیز ژوند ولري، دوی ورزش وکړي، دوی لوبو ته وخت ورکړي. نو دغه یو ستونزه نشته ده، د تعلیم اړخ یو څه کمزوره شوی په دې کې شک نشته دی. اما دغه آنلاین رسنیو یو څه د ځوانانو دغه ورزش یو څه کمرنګ کړی دی. البته دغه لوبو ته وخت ورکول مطلب ځینې ځوانان داسې چې په تیر کې ژوند کوي، ځینې ځوانان دغه سری چې په حال کې ژوند کوي، ځینې ځوانان بیا داسې چې په راتلونکي کې ژوند کوي. لبد امرګ په اوسنۍ شرایطو کې په اوسنۍ وختونو کې زموږ ډېر ځوانان په راتلونکي کې ژوند کوي، یعنی یو ډول خپل ژوند له نورو سره تړي چې باید هم دغسې واوسېږم. خو حال دغسې دی چې اوس لپاره دې ته زمینه سازي نشته دوی لپاره، نو له شک پرته چې دوی ته تاوان لري، دوی یو ډول روحیه کمزوري کېږي، مشکلات ورته پیدا کېږي، رواني ستونزې ورته پیدا کېږي، یو ډول لاس په سر کېږي له تعلیم څخه، لاس په سر کېږي له ورزش څخه، لاس په سر کېږي له ټولنیز او فرهنګي ژوند څخه. نو له شک پرته چې تاوان لري، هم د حل لپاره باید کار وشي. دلته باید حکومت شته، نظام د دې په خوا کې، نړیواله ټولنه همدارنګه رسنۍ په دې برخه کې باید ډېر کار وکړي تر څو حداقل ځوانان له دغه حالاتو څخه ووځي.
د کندهار ولایت یو ځوانه چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، وایي پخوا به نجونو هم د کور مخ کې ځانګړې دودیزې لوبې کولې، خو اوس طالبان هغه هم نه پرېږدي. دا ځوانه په کندهار کې د نارینه وو د دودیزو لوبو په اړه هم خبرې کوي.
په خواسي و مخ کې البته دوی به د ټالونو جوړول په ټالو کې به زنګیدا د شوز خپل یو جلا ډله به ټوله به د کلیوال شیزه نه د خپل منطقي شیزه به غزای پیغلان به مشخص کړي وو په دې ګونه به پاخه او چایان به یوړ دی. البته د ټالونو به واچبه په لګو باندې په ونو باندې په بل داس شی باندې سیالته به تاله دا سر به وړل دی. مزګر الله یو ورځ به کار کې مشخص واغه به د اختر ورځ وو یا هم بل داس یو ورځ به مشخص کړي وو دوی بکله. اما نور اضافه ساتیرې نه وو او نارینه وو دپاره لوبې دغه فوټبال ډېر استعمالېږي. پخوا هم ډېر کېده، اوس هم ډېر کېږي او کرکټ ډېر استعمالېږي. او دا د ډېرو لوبې ډېرې کېده، د مردکو لوبې ډېرې کېده او هغه د لرګي وهنه وو په هغه یوه پښه باندې سې هغه لرګي غورځوو دغه لوبې درې دانې ډېرې کېنه. دوی به ډله راټوله سوه د هغې جنګېدا ساتېری به ډېر وو، هغه به وخت معلوم نه و اختر او دغه ښه ورځ او بده ورځ دا به نه وه، فقط هغه هګیانې به جوش کړي به ځکه د دوی هدف دا وسي باید خرڅې هم سي او ساتېری هم باندې وس. بیا به یو میدان ته راوویستله، هګیانې به جنګېدلې، چرګ جنګېده او د زیرکې او بل مرغه نوم یې ییر سو. مشهورې ساتېریانې وې چې په کندهار کې به کېدلې، داسې جنګیالي مرغان پښکه پیدا کړ په ګرو کې بنولا. بیا به غټ میدان وخت او ورځ به مشخص کړه اعلان به وکړي چې دلته نن ساتي رید. بیا به غټ میدان ګراوند به جوړ کړي لکه عین هغه د فوټبال او د کرکټ هغه. بیا به نو د خلک شاوخوا ورته کښېنستله د سیل دپاره، دغه شیان به په جنګ واچوله، هغه مقابل لور ته به پیسې وټاکل سوې چې د هر چا اول به وګټل هغه ته به انعام ورکول سو. اما د ښځو تر منځ داسې اوس مشخص کوم ساتیری نهسه، پخوا به ټالونه ډېر وه، دا نجونو به هغه خاله خاله ساتیری دا د نوکیانو غوندې هغه به جوړ کړي وو نه او کوری کې او داسې خاله ساتیری به د باندې به راووتلې، کوچنی خیمې به ودرولې. بیا به دوی دا خاله خاله ساتیری کوون. الوکان خو اوس هم کوي، خپل وخت د جمعې شپه او جمعې ورځې مشخص کړي، دا دوه ورځې دوی خپل کرکټ لوبه وي، فوټبال وي، دغه ساتیری کوي. دوی تر منځ سې ډېره پراخه شوې ده دا لوبه، ساتیری دغه د کرکټ او فوټبال دا لوبه ورځ تر بلې ډېریږي. دا نورې لوبې ټوله شاته پرېښوله، د نجونو لپاره کوم ساتیری نشته. سې حقیقت وایي که واړه ماشومان دي که دا لویان دي، هغه که کم سنه یې که غټ سنه یې، مقصد هغه په نامه کوي
دا جلی د دودیزو لوبو د ګټو پاک له هم زیاتوي.
اصابو د فعالیت لپاره، فزیکی فعالیت لپاره یو بهترین شی دی، ځکه یو خو د تفریح او ساتیری سو او په زمن کې د خپل یو فزیکی حرکت سو. کله چې هغه اصاب دی حرکت وکړي، فزیکی حرکت ټوله بدن ته رشد ورکوي، یعنی د دوی د نشونما لپاره او د دوی د شم مغز تقویه مغز لپاره که هر ډول لوبه وي هغه که الک وي که نجلۍ وي د دواړو ترمنځ ښه ده. اما د دې تر څنګ زه دا نه غواړم چې فقط ځوانان، باید ټول انسانان، هغه که زوړ وي که وړ وي که مقصد که هر سنوال وي، باید په دغه لوبو باندې مشغوله اوسي، ځکه د دوی د نشونما تقویه لپاره ډېر ښه ده. هر لوبه که الک وي که نجلۍ وي زموږ لپاره ډېره ګټمنه ده او موږ د ډېرو ستونزو مشکلاتو زه اوس الوکان سي دي ولاړ سي، هغه وخت مشخص وي، هر وخت سي زړه وغواړي فوټبال او کرکټ ته ولاړ سي. ته دوی هغه کوم ابد خیالات او کوم تشویشات او مشکلاتونه سي په ځین کې ګرځي، هغه ټوله له منځه ولاړ سي فقط د یو دوه ساعت لپاره. اما زموږ شیزنه ټولنه اوس مهال په ډېر رواني حالت باندې اختر په دا خاطر سي، دوی د پاره نه د ساتيري زمينه سره نه هم د وټلو زمينه سره، سي فقط هغه لغت ورسي جوای بسم الله ک ودی. نو زموږ شیزنه ټولنه اوس ډېره پر رواني حالت باندې اخته ده، نه د لوبو وخت نه د تفریح وخت نه د وتلو وخت سه. که هم همسایه یا یو دوست ملګري ته ځي وایي ته سکه لو انجلۍ سي زه دا د پیغلانو پورې، اما سې کله کوچنۍ وي وایي د باندې مه وځه په کور کې، نو د دوی دپاره کوم د فرصت نشته. او دا دونې کمسینه نجونې سي اوس مال مې لیدلې دوی لا په یو رقم ډپریشن باندې اخته وي.
په ننګرهار کې هم بیا ځوانان دودیزو لوبو ته وخت ورکوي او ملګري په همدې بهانه سره ټولیږي. ګلاب ابراهیمی په دې اړه وایي،
یو خو هغه لوبې دي چې مثلا کرکټ ده او مثلا یا والیبال ده یا نورې لوبې دي، خو دلته چې اکثر هغه کلیوالي یا دودیزو لوبې دي هغه غیږنیونه ده. غیږنیونه ده له دې سره یو ځای خوسی موږ ورته وایو چې اکثره موږ ځوانان وینو په هغه شنو ساحو کې یا د سیند غاړه کې. همدا اوس چې ډېر ښه موسم دی په خوسی باندې اخته دي. خوسی طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کېږي، پنځه بل طرف ته کېږي، یو پکې میر ټاکل کېږي، ډاله جوړیږي سره چې دوی بیا دغه قچې غوته چې موږ ورته وی غټه غوته دا په یو لاس باندې نیسی، دا یو پخه پس مکه لګي یو پورته کوي او په دې یو پخه باندې دوی یو بل سره خپل زور معلوموي. بیا نو چې د هر چا دغه قچې غوته د لاس نه خطا شو هغه او بیلو یا چپاکه هغه دالو به او بیل دی دغه کس زیږي پکې.
خغله ابراهیمی د ځوانانو په منځ کې د دودیزو لوب پاړه او دا چې د دل نظر څار زخت لري نوري خبرې هم لري.
یو بل لوب مشته چې مثلا دنده کلک ورته وي، دنده کلک هغه لوب چې خصوصا هغه ځوانان چې نیمچا ځوانان دي پورا ځوانان نه دي، د لارګو یو دوه هغه پیدا کوي چې یو داسې د شل سانتي په اندازه یو بل لارګې چې بیا د شل سانتي لارګې په وهي هغه داسې یو متر په اندازه وي چې دوی د دنده کلک لوب ورته وي. دغه لوب هم دوی دي دي زمونږ په لغمان کې دام تر سره کیږي. انټرنیټي گیمونه دي، دغه موبایلونو کې چې کوم گیمونه دي، دا کې لږ تاثیرات په هغه باندې کړی دی په دودیزو لوبو باندې. خو د دودیزو لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندی ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندی ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت لپاره هم ګټه کوي. کومې لوبې چې دي فشارونه هم کموي، بل بې مصرفه لوبې هم دي. د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او اتحاد خبره هم دلته موجوده ده. تاسو په دې پوهیږئ چې یو څوک که موبایل گیم وهی هغه یوازې سانتا نازده په ډیپریشن او ډول ډول ناروغي مخته کیږي. خو دغه دودیز لوبې چې دي صحت ته ګټه کوي، اتفاق اتحاد ته ګټه کوي، یووالي ته ګټه کوي، د خلکو راټولېدنې ته رامسته کیږي، نورې ډېرې دغه سي ګټې لري.
خوست کې بیا غیګنیول ډیره پیژندل شوی دودیزه لوبه ده. د یاد ولایت له اوسیدونکو عابد سرمو په دیاړه مرکه کړی ده.
ځوانان سره په غیګ ورزی په مینس کې کرخه استلې وی، یو طرف د والیبال غونډه میدان لري. یو ځل دی وی ډلې څخه یو ځوان ورزی کاږي ډل کې او چاته لاس ورول او بیرته خپل ځای ته ځان را ورسو، یو نمبر اخلي او کال ته بیا نیول کیږي او خپل ځای ته نه پری خدل کیږي، مقابل طرف نمبر اخلي. د سی یو ډول فلونای ته ورته لوبه ده، خو چلکی په کې ډیر چلیږي. دغه ډول لوبه
څومره بیا ځوانان ته زیان رسیږي یو بل جوبلوی زکه دوی پهلوانی کوي؟
ځوانان ته خزیان په دینه رسیږي چې هغه میدان داسې جوړیږي کدوې پسمکه باندې غورځي، او یم هغه لوبم چې دغه ځنګړي اصول لري. کله چې یو څوک خوګيږي هغه بیا پاول کیږي، نمرې بل اړخ ته ورکول کیږي، نو د اصول په چوکاټ کې لوب تر سره کیږي. ځوانانو ته هیڅ زیان نه رسیږي.
خپل دې دا لوبه کې ګډون کړای
موږ دومره چرته انرژي لرو چې دلته.
نو کوم ځوانان د خوښ دودیز لوبه کې کوم ځوانان
هغه چې په مټو کې او زور ولري او ورزش تر سره کړی وی او څه چلکی ور سره ملوي؟
دغه ځوانان چې د پلاوانی د لوب معیار پوره کا، مثلا تاسو ویل چې هغه باید غختلې ووسی، څومره ستا څومره چارچاپی رویني؟
د روزګارې خلک دغه د ورزش لپاره روزګار کړي، ځکه په ذهني لحاظ باندې کدوې ډاکټر ته ورزي په ذهني ستونزې ورته یو لچا مشوره اخلي. لمړی مشوره دا چې تاسو باید سپورت ته مخه کړئ. په بدني لحاظ هم افغانان بیا خصوصا د خوست خلک چې لر پرتو سیمو کې اوسیږي بدني لحاظ قوي دي، او کبي یو څه ورزش هم ورسره وکي هغه بیا لا هم کوي کیږي. نو ډیر خلک شته، ډیر ځوانان شته چې د غلوبي تر سره کوي په چمګاون کې او پلر پرتو سیمو کې، او بدني لحاظ هم قوي دي. هغه څوک چې په دغه لوبه کې یو څه چلکیز دی، یو څه هغه د چا خبره چې مخکې له مخکې نور تمرینونه تر سره کړي، هغه پکې بیا ډیر خرازي.
تاسو وایئ چې چالاکی از دی سر کم چالاکی په پهلوانی کې باید وکړي؟
مثلا الت ډیر لزور څخه استفاده نه کیږي، چا باندې یا غوی زور ته پری خودل یا چې پتا باندې وکی ځان نور کوي او ځان یوازې هغه خپل مقابل لوري څخه خلاصي معلومات دته کیږي چې ما کده غسی ونیسي نو ځان نشم خلاصولای، غلار چارې ور معلوم وي چې دای څه ډول ځان خلاصولای شي. بیا ډیر په دغه لوبه کې بریالي وي که څه هم هغه د بډایل لحاظ یا داسې خنۍ خو کچلکی ورسره یې هغه ځان خلاصولای شي او په لوبه کې تر ډېره بریده بریالی وي.
بله، د خوست د ځوانانو دې لوبې ته چې معمولا د پهلواني بڼه لري څومره خلک به راټولیږي د نندارې لپاره؟
ان شمېر سلګونو ته رسېږي، ان ځینې ځایونو کې خو داسې هم وي چې کله پی لوبې ته یا د لوبې رسېږي او یا هم نیمه پی لوبې ته، هغه بیا شمېر له زرګونه هم اوړي.
داسې دې اورېدلي دي چې مثلا د دې لوبې تاریخ تاسو ته له کومه ځای راپاتې ده؟ د خوست ځوانانو ته کوم څه دې پاکلی اورېدلي؟
ځوانانو نه چې پوښتنه کېږي یا له سپینګیرو پوښتنه کېږي وایي دا ډېره پخوا دود وه، مثلا په ودونو کې به تر ډېره دغه لوبه ترسره کېده چې کله به زوم راتله ناوې به نه ورکول کېده یا وړخونه ورته وایي چې په ودونو کې د ناوې له لوري د زوم کورنۍ ته کېږي، په هغه وخت کې دغه ډېره پکارېده. بله لوبه چې دغه د پړي په یو خوا کې او په بله خوا کې نیول وه، هغه لوبه هم ترسره کېده.
تاسو له زوم نه یادونه وکړه چې په واده کې به دا د پهلوانۍ لوبه کوله، کله به چې ناوې نه ورکول کېده د خاصو دودونو له مخې، یعنی هدف دې کې څه ده؟ زوم د ناوې د کور مخ کې پهلواني کوله، خپل زور یې خود څه رقم خبر وه؟
یوازې به زوم نه و، له زوم سره به چې څومره خلک تللي وو او د ناوې د کورنۍ خلک به و، لکه د واده یو اړخ د ساتیرۍ لپاره به دغه لوبه ترسره کېده او په دودیز ډول به دغه ترسره کېده. د واده یو اړخ و، یعنی خلک به په دې ډول سات تېروه او واده ته به یې رنګ وربخه. د چې په ځینو ځایونو کې به بیا هوایي ډزې کېدې، د هغې مخنیوی شوی و یا نور داسې شیان و چې دوی غوښتل هغه واده لا رنګین کړي، د واده د رنګینۍ لپاره دغه لوبې ترسره کېده.
تاسو په نظر څومره ښه ده چې د هر ولایت ځوانان خپلو پخوانیو دودیزو لوبو ته مخکښ ځان مصروف کړي او پایلې به یې ښې واوسي؟ ورته
په اقتصادي لحاظ باندې دوی په ځان باندې بسیا وي، د کورنۍ مسؤلیت ور تر غاړې نه وي، که د لوبو د کولو لپاره مصارف کوي یا نور داسې، هغوی بسیا وي، هغوی کولی شي دغه دودیزې یا نورې لوبې ترسره کړي. خو هغه خلک چې کورنۍ ور تر غاړې ده، په اقتصادي لحاظ باندې جوړ نه دي، خو که کاري فرصتونه دلته شتون ولري، هر څوک په اقتصادي لحاظ باندې پر ځان بسیا شي، لږ تر لږه که یو ځوان دومره عواید هم ولري چې دی په کورنۍ باندې بوج ونه اوسېږي، کورنۍ ته یې لاس نه ویني ولې چې مثلا زه دغه کار ترسره کوم یا زما دغه شیانو ته اړتیا ده، دا راته واخلئ، په خپله ځاني اقتصادي بسیانې سره پر مخ ولاړ شي، دودیزې لوبې به هم راژوندی شي، د جرایمو کچه به هم یو څه راټیټه شي، د نشه یي توکو استعمال به هم کم شي، او هغه شخړې چې په کلیو یا په دوکانونو یا د ځوانانو ترمنځ په دښمنیو بدلېږي، هغه به هم یو څه اندازه راکمې شوې اوسېږي.
وضعیت اوس همدا رقم ده لکه څنګه موږ او تاسو وینو روان دی. اوس په داسې وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې که هیڅ نه یې همدې دودیزو لوبو ته د ځان د بوختولو لپاره مخه کړي؟ اقتصادي ستونزې شته، له تاثیر نه لرې والی شته، نور ډېر زیات محدودیتونه په ځوانانو باندې شته. په همداسې وضعیت کې هغه ځوان چې فکر ځوان ده، حوصله زیاته ده نظر نورو ته، د ته څه کول پکار دي چې په همداسې سختو شرایطو کې مبارزه وکړي، خپلې کورنۍ سره ښه چلند وکړي، خپله بیرون له کوره خپلې دودیزې لوبې له ملګرو سره وکړي؟ یعنی که داسې وایي چې ښه وخت کې خو هر څوک کولی سي ژوند وکړي، ټولو چارو ته ورسیږي، مګر ډېر کم کسان دي چې په بد وخت کې په ځان باندې کنټرول، په ځان باندې حاکمیت لري. په دې برخه کې ځوانان څه وکړي؟ په بدو شرایطو کې څنګه خپلې دودیزې لوبې ژوندۍ کړي؟
اما په هوایي تر ډېره بریده ضرور دی. په دې کې د رسنیو رول تر ټولو مهم دی چې د ځوانانو لپاره په هغه لارو چارو چې یو ځوان کولی شي له سختو حالاتو څخه ورباندې ځان راوباسي. یوه اصطلاح ده په ژوند کې چې کنر یې ژوند وکړه، په ژوند کې تر ټولو سخت رول هغه چا ته ورکول کېږي چې غوره لوبغاړی اوسېږي که نه. نو ځوانانو ته زغم پکار دی، د خپلو هغه استعدادونو او هغه وړتیاوو چې دوی په ځان کې لري، پر ځان باور، هغه به هغه څه وي چې له دوی سره دا مرسته همکاري کولی شي چې دی هم په ذهني لحاظ باندې، هم په رواني لحاظ باندې، هم د کورنۍ لپاره د یو ښه کس په توګه پاتې شي، او هم په ټولنه کې د نونو ځوانانو لپاره یوه داسې لاره انتخاب کړي چې ځوانان له دې څخه درس واخیستل شي او دا ثابت کړي چې مثلا ځوانان چې دغه د ټولنې د ملاتې د حیثیت لري.
فخر به تاسو پیغام پلانډ توګه په دې اکل هم ولرو چې هم دنیا پرمختګ کړي، ټکنالوژي د بیلابیلې لوبی دی، بیلابیل سرگرمی دی په ټولنیزو رسنیو کې، خو بیا هم خپل دودیز لوبې څنګه بیرته راژوندۍ کړي، ډیر لاند غواړی تاسو پیغام په دې اکل هم ولرو.
یو خدای دی چې هغه لوبی چې پوخا په ځوانانو کې د پخوانیو خلکو لخلې موږ ته را پاتې دی، پوخا یې موږ په مشنتوب کې کولې، هغه ډیر لګښتونو ته اړتیا نه لري. مثلا خصه ورته وایي، یا موږ ورته کې چک وایو چې بل د کبډي لوبه ورته وایي، یو شمیر نورې داخلي لوبې دي، د پټپټونی لوبه شوه یا نور داسې شول، هغه هیڅ مصارف ته اړتیا نه لري، بل د ډیر مینې او خوند لوبې دي. په دغه برخه کې خپل د دې چا مسولیت چې د بدني روزنې ریاست یا د رسنۍ دی، په دې کې یو مهم رول لوبول شي چې دوی ته پارسخ باندې وغږیږي، پاغه شیانو باندې وغږیږي. که دغه یو ځل مروج شوي، ان شاء الله په نړیواله سطح به دا د افغانستان پیژندونکي لوبې اوسیږي او افغانستان به خیل ستروډن هم پکې ولري. دغه لوبې زموږ دودیزې لوبې دي، دا باید راژوندی شي، نه کوم لګښتونو ته اړتیا لري، هم د مینې ورورګلوۍ لوبې دي، او هم په دغه برخه کې تر ډېره بریده ما پوهاوي ته اړتیا ده، او تر ډېره بریده دغه مسولیت د خلکو جوړیږي چې په دغه برخه کې پوهیږي، یا یې دغه لوبې ترسره کړي، یا د دغه لوبو په ټولو اړخونو باندې پوهیږي.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د ازادي ملما
سلامونه او خیچاره د ازادۍ میلمه د خبرونې تموز احمد تکل هر کلی کوم. قدر من اوریدونکو، په د خبرونه کې آسیا احمدی د وطندار اکاډمۍ په نوم د زده کړو د انلاین مرکز مشره زمونږ میلمنه ده. اغلی احمدی د طب زده کړې هم تر یو حده کړي، خو وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول زده کړې ترې پاتې شوې. په دې خبرونه کې به زموږ د میلمنې له خولې واورئ چې کله له زده کړو پاتې شوه څه احساس یې درلود، او اوس چې نورو میرمنو ته تدریس کوي څه فکر کوي او کوم احساس لري. آسیا احمدی په پیل کې له معمول سره سم ځان تاسو درنو اوریدونکو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم، آسیا احمدی یم، اصل غزنی ولایت څخه یم، خو زم په کابل کې کوم. اما درس خپل په کابل کې ویلې ده، مکتب می په اعلی درجه خلاص کړی، لا ورسند کې کور امتحان ورکړو، او کابل طبي په هنتون ته کامیاب سم ته بمال جمع حالته چلو کال پرکل پنځم کال کې ونه سم تاسو نه حکومت بدل سو او په هنتون نه بس سو، لا ورسمه د خپل درس دوام لپاره یو پیپل یعنی د امریکا پانتون د انلاین پانتون د التم خپل زکه شروع کله الته ساحت ما وایم او اسمې دویم کال په دې پانتون کې تقریبا نیمه کورسونه می ختم کړی دی. دلته همدارنګه د انګلیسي زبې تدریس شاګردان تکوم ځکه چې په یوه مخه په دې وخت کې آنلاین درسونه ډیر زیات مهم دي د افغانانو لپاره، او د اخیری آپشن د دې لپاره نو باندې خطر انګلیسي تدریس می نورو افغان مېرمنو ته شروع کړی دا، او دې ته اوس انګلیسي درس کوم. دې ترڅنګ نور پروګرامونه د امف په هوی لپاره وړاندارنګ د علم د ارزښت لپاره شګیدان تم پروګرامونه دي، او داسې د څنګه لا انلاین درسونه سره ځانونه بلد کی پریاسه کې همکار کړی دا، او نور به هم ان شاء الله کارونه کوم چې خپل مسولیت سره مهاواده کوم او خپل درسونه هم مخته یوسم.
ډیر هم ستاسو د کورسونو انلاین کورسونو په باب ورسته ز بیا هم پښتنې لرم له تاسو نه، مګر لمړی دره ته وایاس چې په افغانستان کې تاسو ونه کولای شوي چې خپل درسونه په طب پوهنځي کې تکمیل کړئ، دا ستاسو لپاره څه ډول یو احساس درکوي؟
بالکل دا ډیر زیات سخت ده، خصوصا په دې درد هغه څه پوي چې کانکور امتحان یې ورکړی وي او له هیلو ډک ځوان لپاره دې تل مبارزه کړې وي. موږ په داسې ولایت کې اوس هلته د درس امکان اصلا نه و، موږ د درس لپاره کابل ته راغلو، ټولې ستونزې مو تېرې کړې دلته په کابل کې. نو دا ډېر زیات سخت اوس زه داسې پانځه ته کامیابه سم، ځکه چې کانکور ډېر سخت امتحان ده او طب ډېره پورته نمره غواړي. نو ما شپه ورځ زحمت وایستل، هغه اقتصادي ستونزې سوې هغه مې ټولې نظر ته ونه نیولې او ډېر زیات هلې ځلې مې وکړې. بالاخره چې دوی پوهنتون ته کامیاب شوم، دلته مې هم سخت درس وویل، ډېر زیات مشکل پانځه یې خو یک سیما یو هدف درلود، ټارګټ مې لرل او په همدې خاطر مې کار وکړ. خو کله چې په هغه ورځ یعنی موږ اخري امتحان وو، باور وکړئ چې موږ پوهنتون ته ورغلو، تر دې مخکې چې موږ پوهنتون ته لاړ شو یعنی موږ خبر وو چې سهار پوهنتون زموږ لپاره بندېږي. نو هغه شپه باور وکړ موږ سهار اخري امتحان وو، خو موږ اصلا هېڅ درسونه ویل نه، ما نه مسلسیانو ځکه موږ پوهېدلو چې دا اخري نه ورځ ده، د موږ لپاره نور پوهنتون ته ځو. او زه هېڅ نسم ویلی چې څومره سخته وو، چې ته ووینې چې ژوند دې هیلې او هر څه لپاره چې د دومره وخت کار کړی هغه ټول په یو ورځ سوځېږي، او د راتلونکي لپاره ته بیا داسې هیله نه لرې ځکه چې دا داسې شی دی چې ته نه شي بدلولی، بس انتظار به کوي چې الله یو معجزه وکړي او بدل شي.
اوس کله کله چې اورئ چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې موږ تر اوسه پورې پرېکړه نه ده کړې، په سلام مشورو باندې مصروف یو، د سخوای نه په قطعی ډول مګر ویلې دي چې قطان موږ په انتونونه او د انجونو خوانځي نه دی بند کړی، بیا هم یو امید درته پیدا کیږي چې کدی شي د په انتونونو او د خوانځیو دروازې به د انجونو لپاره خلاص شي.
بالکل موږ انسانان یو تل په ځوان کې هیل لرو، او ان که هغه هیله بعض وخت یو د شوخي په رقم هم څوک درته ووایي که باور کې، هره ورځ مثلا یو څوک پورته کوي فیسبوک وایي والا سبا پوهنتون شروع کوي، سبا مکتب شروع کوي، موږ په زړه کې یو هیله تازه سي سي والا بیا به شروع سي، یا موږ به ورسو. خو کله چې ګورو چې هره ورځ دا قیودات ډېرېږي، هره ورځ محدودیتونه په انجونو ډېرېږي، نو بعض وخت موږ وایو چې بېخي له دې هیلو نه لاس وکاو سینا والا بیا به شروع سي. نو فکر نه کوم چې شروع سي، او مګم دا هیله د موږ په زړه کې ستا باور وکړی چې اوس مو هم کتابونه نه دي غورځولي، موږ اوس هم هغه ارمان نه دی خاطه کړی، موږ اوس هم هغه هیله لرو ټولې تنازونه د ما ټولې سنفیانې چې زه په ارتباط کې دی وایي خدای مهربانه دی، یو ورځ به شروع سي یا به یو بله لاره پیدا سي، یو آنلاین ټپ پانځه به شروع سي چې موږ
ستاسو په کورنۍ کې له تاسو پرته نورې خویندې یا نجونې هم شته چې له درس نه پاتې وي؟
بالکل زما وړکې خویندې ټول له تدریس نه پاتې شوي دي. زما یو کشره خور مې وه، هغه د طب په دویم کال کې وه، دویم کال یې ختم کړی او درېیم کال یې شروع، نو هغه هم همداسې پاتې شوله، ټول همداسې په کور ناست یو د ټولو درسونه بند.
ورځ دې په څه شي تیرې؟ یعنی ورځ ساده ورځ له سهاره تر بیګا پورې ته څه رقم پیلوې او څه رقم پای ته رسوې؟
بالکل لکه یو مسلمان باید ورځ مو په ذکر او تلاوت شروع کړو، ځکه هم داسې کوم ځکه چې زه یو مصروف ځوان لرم او باید د الله په نامه شروع کړم. نو اولې خپل لمونځ کوم، بیا له هغه وروسته زه آنلاین صنف لرم، نو آنلاین صنف ته مې تدریس کوم، بیا زه خپل پوهنتون درسونه وایم، خپل پوهنتون درسونه زده رسوم، بیا له هغه وروسته د کورس هغه چاري سيدي مسلي مديريتي زما ستاسو مستادان څو ارزیابي کوم، شاګردان ارزیابي کوم، یو سات نه هغه ته ورکړی، بیا له هغه وروسته زه خپل استادان ته ترنینګ ورکوم چې استادان مې دي څوارم دي آنلاین درس باندې پوس دي سم د شاګردان ته تدریس وکړي. نو یو سنف مې د دې لپاره جوړ کړی دا استادان لپاره د خپل اکاډمي استادان دي او نور استادان دي آزادانه سنف ته د کولای شي کېدې ممکن هغه میتودونه مو او پلیټفارمونه سي موږ باید استفاده کړو، دې څنګه سلای جوړ کړي هر شی سي هغه دوی ته تدریس کوم، له هغه وروسته مې بیا هم سلسله شروع کېږي، نور دروس سلسله ته درس ورکوم انګلیسي. نو تر ماښامه پورې مې ورځ په همدې شیانو تېرسي، او همدارنګه په کور کې هم وایم خوندو سکرین کوم، په کومه هغو ته هم انګلیسي او د دیني زده کړې شیانو زده کوم. نو ورځې مې په همدې تېرېږي.
د ځان لپاره څه کوئ؟
د ځان لپاره درس وایم. بس خلاص او اندارن زس درس کوم فکر کوم د ما لپاره یو روحي ډیر قوي شاید زکسي ذهن زس د شپې د کې ډیر آرام یو الحمدلله نن شګدان د شې زکو نن د شې زکو خصوصا کوم شاګرد فکر خانګي کړی د ما ډی ز خوشاله کوي په هر هفته کې له هر میاسه کې زمتعانه حمد دینه کې جمع خوشاله کوي نو فکر کوم د ما لپاره یو وخت لا سره ولا نس زس
موضوع ته دا فکر څه وخت درته پیدا شو او څنګه درته پیدا شو چې آنلاین درس ورکړي هغو میرمنو ته چې اړتیا ورته لري؟
کله سپانټونه بس تاسو نو زما هم شروع شو مکمل ټول زما ما هیڅ هم ونه کو تل بنا امید هم تل شړا او افسوس به مخړل سکاش ما هیڅ سپانټونه ویلې خو بس هڅه ختم سو ما درې مې سم دا کار وکړو نو ورسې درې مې څه ختم سو ما ځان سره تسلیم ولې سو ولا درې مې څه خو هیڅ مو نه سو ار ورځ وزر ار ورځ خفل خو هیڅ نتیجه ورنه کړه نو راځه بل لار پیدا کړې ته حکومت سره مبارزه نس کولای ته حکومت نس بدلولای ته دې تصمیم نس بدلولای او دا معلومه نه ده چې پانتون به د څه وخت شروع کړي دومره زحمت یې سره راځه بل لار امتحان کړي نو ا فیوچر لرنینګ پلاتفورم مو سی دا باندې مرمن لپاره یو خپل څه فری کړل نو ما دې تاسو سره چې تاسو نو اخسل ډیر زیات ما ته مفید وو ډیر جالب ته دې مخ کې اما انلاین درسونه نه ویل خو کله چې ما دې سرټیفیکټ نو اخسل تاسو نو ویل دا زه پوه شوم چې ولا علم خو سی دا څه ده څومره خو په انټرنټ نه دی اته د دنیا مختلف پانتونو نه او کورسونه باندې کوي اته مې ډیر زیات شانس ده کله به فکر وخت کې تقریبا درسونه رمیا سکی ما د کورسونو واسل او دی سی بي سي هغه مات مفید نه هغه ورسته د کسید ما انګلیسي تر هغه مخ کې حواله او کوله ام سي پانتون و یمانو یونیورسيټي اف د پیپل سي امریکایي آنلاین پانتون د لدین خبر سم دوی هم آنلاین پانتون د افغان ورمن لپاره فری کو دلته له نورو نه پیسې اخلي خو د افغانانو لپاره یې دا فري کو نو ما دلته ګډون وکړو چې امتحان ورکړو زه کامیابه شولم کله چې کامیابه شوم نو دوی ما ته سکالرشپ راکړو درسونه مې شروع کړو او هغه ډېر زیات مفید و بیخي یوه بله دنیا ده
د دې ګټه به ستاسو لپاره څه وي یو فکر مو کړی غواړئ په راتلونکي کې کار وکړي
بېکل څنګه سي انلاین پانتونو نستاندارنګه انلاین وظیفې هم شته کله چې ته انلاین نوې تنظیمي وظیفې چې اوس ډیجیټل ځوان ټول روان ده نو زه په دې باور یم چې کله چې دا پانتون خلاص ان شاء الله یو انلاین وظیفه به هم مختلف اورګنایزیشنونه دي اته مو انټرنیشنل اورګنایزیشنونه سره کولای شو کار وکړو او دا به یو ښه نتیجه ان شاء الله مختلف لري چې موږ د نړۍ له لیولو سره ځانونه برابر کړو
په دې آنلاین اکاډمي کې چې تاسو تدریس کوئ څومره میرمنې یا شاګردان په مجموع کې لرئ؟
کار مو تقریبا د درې میاشتو کې شروع کړی دی په درې میاشتو کې تقریبا 50 شاګردان مو لرو چې د کناډا انګلیسي په څیر مو دا 50 شاګردان لرو خو تر هغه وخت کې هم د ما شاګردانو مختلفو اکاډمیانو کې شاید هغه تر څلو هم ډیرو یعنی ما ډیر زیات صفونه تدریس کړی دی انګلیسي
لا انګلیسي پرته په نورو برخو کې هم د تدریس کورسونه لري
شخصا په دغه اکاډمي کې مو درې مهمه هدفونه ولیو نسی مو پښتو او دری درس ورکوو دا که سي مخبلې نشنل زبې د ملي زبې او د دې لپاره هم کار وکړو څوک چې نسی کولای زه کې په دغه اکاډمي کې دوی لپاره تدریس کوي نو سره لایق پسالون سم اندارنګ د دې زده کړو لپاره هم یو بخښ ورو دی کولای شي خصوصا ماشومان او مېرمنې چې کله بهر کې اوسې جاوال ته د دې زده کړې نس کولای د تلمو سره تکړه استادانو سره د دې زده کړې نس کولای شي
د دغه انلاین کورس د جوړولو په برخه کې چا ستاسو سره مرسته وکړه یا لاسنیوي ستاسو چا وکړه
بالکل هر کار د شروع لپاره تنس کولای شي ټول بخښونه کور کې سید ته تدریس کې تجربه ولري لا فنور بخښو کې اعلانات او کې خو په ټول شاله کې څو تنس کولای هر کار یعنی وکي نو ضرورت لري سي نور هم سره کاريو کې خوشبخت نه اوس وطن فال افغانان ستاسي د تلاشونه سي او تاسو سخت شرایط کې تاسو غلار دروخي نو ارڅه سم تاسو یو موږ د سوشل میډیا کې نه یو او زموږ موږ د لسی کولای شي تخلق د ستلي لانات او سوشل په افغانستان کې او دا غچاله پاریس په بهر کې اوسي کې لا اعلانونه مو نور تورسي کې دا موږ ته ډیر ځات خښتو نو موږ سره بعضي خلکو والنتیر کار وکړو او موږ د دې نه تجربه نه استفاده وکړه او دا ډیر زیات موږ د اکاډمۍ لپاره د مثبت پوینټ اوسي له موږ سره کار وکړو تجربه شریک کړي او اوس هم له موږ سره سته او اوس هم له موږ لپاره کار کوي نو الحمدلله دا څنګه څنګه چې مو سره کار وکړو د سیسونو جوړولو لپاره موږ خصوصا ما له ډیر زیات استادانو سره خبرو ته تاب کابل کې تا موږ ته اجازه نه راکړل چې د سیسونو سره په سنترو ته ورسې د انګلیسي سنترو ته خو بعض وخت په زاروي او په ډیر زیات منتو باندې موږ نیمه وتلته او له استادانو سره مشوره کوله سیسونو مو مرزه به کول او تر هغه د سیسونو جوړ کو سي د ټول لپاره مفید دي ټول شاګردان لپاره هر څه شاګرد مو
په دې برخه کې د چارواکو د طالبانو د حکومت د چارواکو له مخالفت سره خو نه مخامخ شوي
تر اوسه خو نه کاري نو شروع کړی دی نو په دا درې میاشتو کې داسې یو مشکل نه و یو وارې موږ اعلانات واچول درې خلکو نه پېژنم د افغانستان نمبرونه وو مسیجونه اوس په واټساپ کې د اکاډمي په واټساپ کې سي ولا موږ طالبان ته اصله کار خبرو یعنی دا د خلکو اوس موږ داسې یو څه بلاو موږ طالبان ته اصله کار خبرو نو د طالبانو له طرفه موږ تر اوسه داسې یو منفی کومنت یا منفی خبر نه دا اوریدل یو نه په یم سدی بده موږ دا کار نه خبر وي دی مشکل ولا یو نه لري په هیڅ یو هم نه سم څه څه چې څنګه او درې مسیجونه سو هغه فکر کوم چې موږ یو ډول وو سدی هم منفی فکر د انلاین تدریس نه درلودل خو د موږ د شمیر ټول د خځینه او سړانه لپاره خځینه وو ته دی یعنی په فتا اکاډمي کې یو هم نارینه استادانو بخش کې مشارکار نه کوي موږ د غو لپاره درس نه ورکو نو نه پیغام د آینده لپاره به څه کیږي او آیا د مشکل ولري چې موږ تاسو هم د منفي فیدبک لاسته نه راوړو
لکه مستون زو سره مخامخ یاست آنلاین تدریس په برخه کې په دغه کم وخت کې چې تاسو د آنلاین تدریس پیل کړئ څه احساس مو کړئ چې په کومو برخو کې لستون زو سره مخامخ یاست لکه نیمګړتیا و سره
په افغانستان کې خصوصا د استادانو لپاره د انټرنیټ کوالټي د انټرنیټ تیز نه ده بعض وختونه په سنت کې بندښت راځي یعنی مثلا استاد تدریس ور کوي درس تشریح کوي خو انټرنیټ بند سي او بیا استاد مجبور سي هغه لسره تشریح کوي شاګردان لپاره هم دا ډیر زیات سخت ده سي درس کې څه وقفې راسي بیا څوک درس ته هم سم توجه نه کوي نو دا یو پوینت سي بعض استادان مطول نه بعض استادان مو سي مثلا بعض ساو کې نشته سم کار نه کی هلته په دې مشکل سره دی او متاسفانه موږ ډیر زیات کوشش وکړو چې دا خبر کو خو بعض وخت نو افغانستان دا بس مو انټرنیټ مطول استادان له افغانستان ته درس کوي نو دا یو هرڅه څه د لپاره سي موږ کوم څه دی او دا د سي آنلاین پلیټ فارم مو استفاده کول لکه ګوګل میټ په شروع کې مو شاګردان لپاره دا سخت وی سي د ځانو سره بلد کې دوه درې ورځې کله چې دی مثلا خوان ضرور کومه کور سره وکي سدا سکی د سکی هغه بیا موږ تاسو نه کې خو کده سي څوک سي نه بخښنه دی نه کوم دی نه سره کومه کنه کې د دې لپاره سخت وی هتا بازي یو دوه شاګردان د هم دې مشکل نه خاطر سم څنګه پری فور د زکسي مثلا نارینه وو د سره هم کار نه کوي
د آنلاین او د حضوري تدریس ترمنس خو ډیر زیات توپیر شته، یو مقایسه کولای شي د دې ښېګڼې د هغه ښېګڼې یا د دې نیمګړتیاوې د هغه نیمګړتیاوې؟
څنګه چې موږ په انګلیسي کې ورته وایو ټریډیشنل ایجوکیشن او آنلاین ایجوکیشن، دا دواړه ډېر زیات متفاوت دي. ځکه چې موږ د آنلاین په وخت کې ژوند کوو، نو فکر کوم کله چې څوک په دې طریقه ځان بلد کې، مثلا ما ته که اوس یو څوک وایي کوم یو خو ټریډیشنل ایجوکیشن خو که دا آنلاین، زه به وایم آنلاین. ولې؟ ځکه چې فلیکسیبلټي لري، یعنی دا ته هر وخت کولی شي هغه درس ووایي. د ټریډیشنل کلاسو غوندې نه داسې، یعنی ته به تل په هغه وخت چې مشخص د استاد ویلي ته به بهغومره ختمن درس وایي. دلته چې تا خپله خوښه داسې ته څه وخت درس وایي، څه وخت وقفه کې د ځوان نور کارونه دي هم مخته وړي، تا لپاره دا یو ښه آپشن ده. او همدارنګه ته پوری وخت نه ضایع کی، مثلا ته که د باندې ځې یو ساعت په تګ ضایع کی، یو ساعت بیرته په راتګ ضایع کیږي، نو دې په چای ست دوه ساعته په تګ راتګ ضایع کی، هغه یو ساعت به کور ناستې. خصوصا مثلا دوی لپاره داسې ټایمونه مو برابر وو چې لیکونې لپاره یعنی ښه ټایم وو، برابر ټایم وو، د دې وخت ضایع نه شي. نو هلته موبایل شاګردان یا هلته اشپزي کوي، هلته درس وایي، داسې نه ساعت دې توجه خرابوي. درس ته ښه ده د خپل کار ته مثلا مالک درس ته توجه کوي. بل دا ده چې قیمتي ارزانه راځي، ډېر زیات ارزانه راځي، خصوصا د انټرنیټ مشکل ته ونه لري، قیمتي ارزانه راځي. مثلا مالته کرایه باندې هر څومره چې مي کرایه باندې مصرفي، خو دلته د کرایه نه مصرفوي، همدارنګه ډېرې زیاتې خواله، یعنی خصوصا د پښتنو په ټولنه کې دا داسې هر څوک ګډون کولای شي. دلته داسې د کلچر معاني نشته، استاد خصوصا ښځینه ده ته هم همداسې په راحته په صنفو کې ګډون کولای شي. په مصر کولای شي نه ولاړ یو عرب سره بنه کېني، له یو سپین لاتو سره بنه کېني، ته دلته اجازه لري چې ګډون وکړي. مګر په هغه صنفو کې هر افغان مېرمن ته اجازه نه لري، کورنۍ له طرفه دوی ته دا اجازه نه ورکول کېږي. نو دا داسې سیستم دی چې د هر چا لپاره د استفادې وړ دی، او دوی کولای شي هغه درس ووایي.
دا اوس چې د طالبانو حکومت په ځینو دلایلو چې دوی شرعي دلایل بولي او د ښځو د ستر مسله یادوي، فکر نه کوي چې دوی کولای شي د همدې آنلاین تدریس للارې وکولای شي چې د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکو ته هم اجازه ورکړي، او د پوهنتونونو انجونو زده کوونکو ته هم، محصلانو ته هم اجازه ورکړي چې درس ووایي، په دې خاطر چې هلته به هغه د طالبانو اندېښنه چې د ستر له درکۍ لري او دوی اسلامي شریعت په غو کې پلمه ګرځولې ده، هغه ستونزه به محل وي؟
دا ممکنه ده، خو په افغانستان کې یو مشکل ده چې موږ په ټولو ولایتو کې انټرنیټ کار نه کوي، او شاګردان خو په ټولو ولایتو کې داسې خو موږ ستاسو له سمه سمتنا مرکز ته توجه وکړو، نو انټرنیټ په ټولو ولایتو نه کار نه کوي. بل مهمه خبره دا ده چې شاګردان په افغانستان کې د آنلاین پلیټفارمو سره بلد نه دي، چې دوی څنګه استفاده کوي. خصوصا مثلا بعضې اسانه ګوګل سینو د زوم سینو د خو مثلا کته ته ګوګل فیسبوک استفاده کوي، ته ګوګل ډرایو استفاده کوي، دا ډېر قوي انټرنیټ هم غواړي او مهارتونه والی سین تاسو څنګه شاګردان نه دي سره بلد. اکثریت شاګردان موبایل نه لري، څنګه د اجازه نه ورکول کیږي چې دی نه یو کمپیوټر نه موبایل ولې سي دا له طریقه دا د دې مسلې خپل د شنو مستقبل سي دا یو فقیر وطن ده. مثلا کب کورنۍ کې و لا اتنه فروي فکر وکړه څلور نفر به درس وای نو هغه د کور ول نسې کولای دا دومره پیسې او برابرې چې اړ یو چې انټرنیټ فعاله کی او دا ټول اولادونه درس وای کوي دوه ولې بیا هم خالي و خدا دومره مشکلات اسی تو کوینه دا بډی ځان سخت وي مثلا نو په ټول ولایتونو کې خصوصا د مکتب شاګردانو لپاره نو دا نه د څو برابر کو او هغه څه چې لري هغه د تنست مثلا استادان د بلد چې نن ته تاسو کې آنلاین او ټریډیشنل کلاسونه به څه متفاوته د سنیا او هر څه په فرق لري نو کارخانه ګانی ارزیابي د کارخانه ګان د شاګرد د ارزیابي او څه شان فرق لري نو استاد به هغه سیستم ځان برابر کې خو په افغانستان کې فکر کوم استادان هم اکثر استادان مثلا عادي نسی دیسی دیر عمر لری نو دی تا مشکل ده سی آغا تو سو نزد تو نسی ده آنلاین ده سنو او پا آغا میار سی باید برابر وی پا آغا میار ندی برابر مثلا مو ده کرونا پا وقت که ده سنو آنلاین خو متاسفانه دیر ضعیف نتیجه یا ویا ما یا نکسی سی هیس نتیجه یا وزک سی اکثر شاگردان سی پا ولایتو که او دی ده سنو بیسو محروم و او دی لپارا نمکنو سی ده ده سنو بیا ادامه ورکیانی سفت که ده پا افغانستان که
نو ستاسو هیله له چارواکو نه پر افغانستان له واکمنو طالبانو نه څه ده د نجونو د تعلیم په مسله کې
هر څوک په افغانستان کې د نجونو له استعدادونو خبر شي او په دې پوه شي د څومره توانایي لري څومره ټولنه بدلولی شي او څومره نوی نسل بدلولی شي څومره ټولنې ته پرمختګ ورکولی شي دا دومره وخت کېږي د مختلفو شاګردانو سره ومه هر یو جلا جلا توانایي لري هر یو جلا جلا استعداد لري او هر یو په کار وسي وطن نه جوړ شي باور وکړي نو دا د دې وطن لپاره غټه زاید شي موږ دومره با استعداده کشر دومره با استعداد انسانان له ټولنې حذف کړو زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف نه کړي او دوی له موږ ګټه واخلي چې موږ دا ټولنې ته پرمختګ ورکړو موږ دې ټولنې لپاره کار وکړو موږ دوی سره کومک وکړو چې بالاخره دوی هم د دې وطن د دې هم غواړي چې دا وطن مخ ته لاړ شي نو موږ کولای شو یو قوي بنسټ د دې وطن لپاره جوړ کړو او موږ کولای شو د وطن پرمختګ کې قوي ګډون وکړو نو زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف کړي څنګه چې موږ حذف کړي او موږ بیرته ټولنې ته نه باسي موږ بیرته کار وکړو تحصیل وکړو او همدارنګه ځان هغه حقونه چې موږ هغه بیرته لاسته راوړو او فکر وکړو موږ هم د انسانانو په جنګ کې د شماري او موږ ته هم هغه حق چې موږ د الله رقم ده او هغه حق چې باید موږ ولرو هغه موږ ته راکړي
د وطندار د انلاین اکاډمۍ مشره آسیا احمدی وچی د آزادې میلمه په خبرونه کې خبرې کولې تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان
آزادې رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادې رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ
زمان نصیب کی.